السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو د مهلت نن وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی د پاکستان حکومت سر له سبا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کی. په یو بل راپور کې مو د افغانستان د کرکټ د ټیم پرونی بریا ته کتنه کړې ده چې په نړیوال جام کې پرله پسې درېمه بریا ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوي له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګ لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناه غوښتونکو د لیګ دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکې تر تاګ وروسته پوره شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماټانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي، خو هڅې و هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوي عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجنس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشر تابع د حکم له مخې شوې ده. مولوي طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پانل لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو لارې د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوای کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګر دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیږي. یو میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وزنډوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی دې دې پالن کې اعلانات کړل رسمنه نو خو چاپی دې دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنانت پیسې تر نه غواړي
کڅه ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بیا اسناده کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمد ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي با عزته داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول شکنجه خپلسري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړې په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غواړي چې پاکستان ته مرسته شي
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر انساني بللې او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي
اوریدونکو و موریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته چشمیره یو اشاری و میلیونه خودل شوی ورک د ورکل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن روسي ورځ ده او د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې سر له سبب د دغو ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د راستولو لړۍ پیلېږي په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک لاره افغانستان ته راستانه شوې دي دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتی شکایتونه لري تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د کندهار د سپین بولدک چمنلار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي راغلي کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالي د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي عبدالنبی او ورور یې هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال ورسته هیوا تر استنه سوي دي
په کورو باندې چا پیره واله یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به طلب یا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ دغه پاتو موږ ډیر زیاته مجبوریت سره مخامخ سو بعد لغسه بالا مردا هو سی ورور خپل وطن ته لاس وچ روړی دی چې لدی زور موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسی دی دې زی بالا اثرات موږ نه غواړو
عبدالغیاث یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو د په پاکستان کې لا افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو لوري د زورګونی وهولو ډبولو پر کورونو د چاپو او لدی څخه په بیلابیلو نمونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي
پټون مو ورشکاره کبل به جوړه ته بوت چالتي به بوت نور د بیورز د دریوز باندې وبیا چې وکس براله بل به میا سلیبر راکیا 15000 راک بل به پرچرا باندې کارت مر سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچرا باندې کارت کړو بیا بل ته باندې 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 ورول بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورول بیورز په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخس دغه ګرالو کوټ ده کوټ کې مو دویورز تیر کړه غزګ وز دل ترالو اسلام آباد کوم دغال دی پنجاب کوم دغال دی لاور سر اخلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
د پاکستان لوري هیواته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب الاجل نن سه شنبه د اکتوبر 11 پای ته رسیدي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواد راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپناه او کار پیدا کولو غوښتنه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل افغاني اتل لوبډله سریلانکا ماته کړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم برای دی. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 224 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل، افغان لوبغاړي د بخت او طالب په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او ورتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګا ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړ کړي او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو وزلید. هغه چې تر یوې لوبي دمه ورسته بیا ټیم تر هغه لوي وتوانید څلور وکټه واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله پتاس یو میدان کې په 241 منډو ټوله کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربس په هیڅ منډو اوټ شو، خو ورسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډي وکړي. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 85 او عظمت الله 3 منډي وکړي او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تروت له هالند سره د لوبې په اړه وویل، زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغوی تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلي، ښایي یوه سخته لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هره لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 5 تر دې مخکې لوبې کړي چې 4 ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له 6 لوبو 3 ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلادیش او نیوزیلند بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې 3 لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دی غږیږو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبر کول تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
دي. حق انتخاب کې باید مستقله اوسي.
لوی ستونزه هم دا ده چې موږ نوې سبق ته نه پریږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب